پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې. اوس کابل بیا روڼ شو. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. د سنچراک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عملیات دشمن عقب زده شد، بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده، دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه به نیروی ما تلفات وارد شده، دو تن از پلیسای محلی ما جا مشاهده نشیدند و دو تنشون جراحات برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند د امن نظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د پکتیا امنیې قمنداني ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن نظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په دې حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د والي وایند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی او یو نظامي سرتیری و.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی.
بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پېښې څو خپره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنی لور په وړاندې د یوه پلار وژلو پراخ عکس العملونه ښولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې ډیر وخت وسلوال طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تېر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تېره شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټکسونو شرعې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سترې ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي ټلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې وکړي، خو دای مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولی دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سنی اقلیت سره په کړکیچ کې ښکېل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگټن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای باستران انقلاب ځواک شیعه ملیشې روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرون وویل موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نږدې درې اونیو د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورن او عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکویو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپاره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود داسې دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو د رسېدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د زمارای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومیټریک رایو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونه لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړونکي دې په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پیښې د عاملینو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکوونکي وتوانېدل چې له شلو ورځني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پریشوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سباندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه 10,000 ډالر غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغاچه د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په 100 مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
د
افغانستان د جزا د کوډ په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیشبینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نه شوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پایال وسوي له هغوی سره په له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، د حقوقي د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوې ده؟
سزا خو مشخصه ده، واقعا خپل د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي چلته، یو تعداد افراد و اشخاص لغه د استفاده کوي، وړکي ورځي هلته نشي ورتلی، او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب د ملکیت، خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کود د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده، دا خو داسې یو عمل چې هغه تیر وکړو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی، په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي، چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکبري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کار وریږي، او امکان درته دی چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وزول سوي دي، او بل لور ته په میدان وردک کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. مثلا دغه هغه بل نوع ده د جرم سیمان سکول سوي دي، هدف چی و؟ که هدف دی چې د غوښتل هغه وړکې وږي وو او غوښتل دا خرڅ کړي، دا یو غلا وه، عامه ملکیت ته صدمه ورسېده، او هدف او نیت بل شی و. هلته هم هغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان د دا د پایو زمین زولل هلته واضح یو تروریستي عمل دی، چې هلته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر دی دې مسلې وکړه، تعبیر مې وکړه، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي، او دا جګه همزي ولې هدف خو دا نه وه چې د له دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پاروان کې پایې الوسولې دي، په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکته د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
هماغه سې کېږي. که دا هغه واقعي هدف د دوی هماغه $1,00,000 یي، دا هغه دی، دا هماغه اول شکل دی. او که دا سیاسي نیت پکې هغه یي، او هغه دا شی دی لپاره چې دولت متضرره کړي او خلک ناراضه کړي له دولته، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي، په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دي، دا هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسي نیت پکې نغښتی نه ده. هغه قانون د جزا یو کال هدا زمي حبس تاکل دي چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي که چې باید تغییر وخري لږه لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډیر غلط زیات خلک هم متضرر شو دغه جبران د خسارې هم خورا کچي چېګه دي.
دلته یو بل موضوع هم ده، مثلا په یو پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بل پیشه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
اول ان کې دی لپاره چې هغه کې چې آلتا هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو ده حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلبسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لغنه تجاوز نسی کولی محکمه او حکم نسی صادرولی، او که سیاسي بغیر ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی او کچه د جزا باید دې جګلاره شي.
یو بل پښتنه رنج برسب که چیرته فرزن یو کال حبس دغو کسانو ته وټاکل شي، په ورته وخت کې حکومت له دوی نه تاوان هم غوښتای سي؟ مثلا په دا پای چې په کابل په سالن کې الوزول شوی دی، په دې باندې په میلیونونو ډالر بیرته لګېدلی.
سل په سلو کې د خپل قانوني جزا کېستې، په کوټ جزا کېستې چې دا دوی پای نه زمون کې چې دوی هغه حبس باید تیر کړي، دوی آزادی سلبی که دوی مکلف دی چه جبران دی خساری ور که کار سونه دا خواهد دا قانون که را غلی ده.
رنجبر صاحب دیر منه نه چه پا خبروانه که را سرش وی کور مودن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو، خو اوس به اسلام آباد ته مخه کړو. د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسېدلی دی او دوی بېګاش په رسېدلی دی. غالبا ظفر کریمي د مشال راډیو خبریال په سټوډیو کې راسره دی، دوی موضوع تعقیب کړی دی. کریمي صاحب، څرنګه دا لاریون کوونکي ټول اسلام آباد ته رسیدلی دي او کنه ځینې نور کسان لا هم په لارو دي؟
شیبر صاحب، دا کوم لاریون چې دی مولانا پزرمان دی ته د ازادۍ مارچ نوم ورکړی دی. دوی د حکومت په ضد باندې دا لاریون شروع کړی دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شوی او بیا د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو. بیګا ناوخته د اسلام آباد ته ورسېدو. په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمان د ډلې یا دغه د تنظیم ګوند خلک دي، بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نېشنلیست چې کوم دي ملت پالي، دا غوي هم پرون د دې مولانا فضل الرحمان در سیلونه مخکې وې اسلام آباد تر رسیدلی او د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه خاص کر د عوامي نېشنل ګوند پلویان او مشران همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران وې ټول اسلام آباد تر رسیدلی دي. دوی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلی په اسلام آباد کې دوی وسالته ناستی او نن مولانا فضل الرحمان اعلان کړی دی چې نن د جمعې د مانځنه وروسته به دی وینا کوي او الته به جلسه کیږي. بیا دغې نه وروسته به بیا دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي دغلته په اسلام آباد کې کنه. بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه به نن د جمعې مانځنه وروسته چې کومه د مولانا فضل الرحمان تقریر دی یا وینا ده په هغه کې به هغه وي.
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمان په کراچۍ کې چې کله دا احتجاجونه شروع کړل خپله وینا یې وکړه. په هغه وینا کې یو خبره دا و چې د په عمران خان ژغ وکړه چې دی باید له دندې لرې شي. بل ورته د کشمیر مسله دوی یادوله. د دې کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا فضل الرحمن اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وی چې دوی چې دا کوم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهری شروع کړی دی، څلور غوښتنې پکې یخې دي. د وسه پورې په هغې کې یوه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان دې استعفا ورکړي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي وو په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغې باندې سختې نیوکې کوي. نو مولانا پزرمان وایي چې د پوز په چې پوز دې نه ګمارل کېږي هلته د رای ورکوونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات دې وشي. دویمه شوه. دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کا مقامی اداره د نب اغي د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران نیولې دي، او د غشان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور. دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورمه مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پالی چې کوم دی هغوی د ورته غوښتنې لرلې د دې نه مخکې ټولې نه، خو لکه همدغه شان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلی چې دوی وایي چې په هغې کې درغلی شوي، حکومت تل تورونه رد کړي هم دي، همدغه شان د وزیر اعظم د استعفا کومې غوښتنې چې دي، په دې کې ملت پالی د دوی سره شریکو مخکې نه.
د درغلیو مسله تاسو یاد کړئ، د انتخاباتو باندې ډېر وخت تیر شو، نو ګمان نه کوي چې دا غوښتنه شایي د جنو کسانو په ناس باندې ډیره د ډیره سمه غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوي دي دغې نه وروستو په دې باندې داسې ترنګلتیا روانه ده، کړکیچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ. په دې کې خاص کر مولانا فضل الرحمن د اول سر نه ډیر زیات د دې مخالف وو، بلکې هغې نور د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر دا لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نوزو، هلته چې کوم لوړه یا هغه سوګند دوی پورته کوي چې دا موږ نه کوو ځکه چې په انتخاباتو کې درغلي شوي. دوی د اول سر نه دا وایي، او نور ګوندونه هم ورسره دا مني. خو بیا د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې په هغه وخت کې داسې ناستې وشوي، او د هغې نه وروسته دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته اوس دوی تللي دي، خو دا دا خبره روانه ده چې یاره په انتخاباتو کې درغلي شوي دي، او خاص کر دوی بیا په پوز باندې نیوکې کوي چې هغوی هلته ناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغوی تل داره دی هغوی وی چې نه انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوی دی.
د کشمیر موضوع ډیره یاد نه شوه. د کریمی صاحب د کشمیر پرون هم په دوو صوبو باندې هند بدل کو، تر دې مخکې هم د کشمیر وسه ډیر ګډوډ دی. څنګه د کشمیر پیشه به د دغه پرلت غوښتنې پیاوړې کړې او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا فضل الرحمن د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج دی دای شروع کړو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ هم دوی ون منځله. دوی ویل چې دا کوم کشمیریان چې دي د هغوی سره مطلب زمونږ یووالي څرګندونه کوو. خو د هغې نه راوروستو د دوی چې کومې غوښتنې دي د دې لاریون، په دې کې داسې نه ښکاري چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي. دوی زیات نه زیات په دغه څلورو موضوعاتو باندې ډېر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د دې لاریون په وست. دا چې د دې جمعې مانځنه وروستو چې مولانا فضل الرحمن خپله وینا کوي، هغې کې دې څه وایي، هغې کې د کشمیر موضوع یادوي که نه یادوي، نو دا به بېله موضوع ده، هغې ته به انتظار کول.
کریمی صاحب، له لمانځه وروسته به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلو. مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یې یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پېښې یو خپور شوی انځور کې ښایي له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندېږي چې یوه وېرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلی جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالی وسیدونکو وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالی په نقبی مینه کې د خپل درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
کور د ځینو ضرورتونو د پوره کولو دپاره یې خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بېرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هېواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دي.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بل خوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل. هغه ورته ګوري او یو ظالم راولاړېږي چې د هغې مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو پلار یې د ظالم له لاس په محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بېوسه ورته ګوري او همداسې بېوسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل وسله وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی او دا په اسلامي ملک کې په اسلامي خاوره کې دا کار ترسره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بې رحمه کېدلای سي چې د درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بې رحمه نس کېدلای.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بېلابېل کسان ترور کیږي.
تاسو له پیغامونو
د یارات ماجرو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مشت سرویر او تل د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر زو رګریشن کې نسپا کورونا ورڅخه پریښول نسپا کورونا سروي کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او ته په ماجرابات او په قادستان کې ټول سروي کړ مشت چراله پر مش باندې د جایان نوم شي دی او هغه اگر د جای خلک سروي کړی دی مشت سره دا ظلم د خلک کوي او کزمر ځا غاوري زمر دا مشکل دی حال کې خیال نه کې د خلک د غټ تسړي اثر او د غټ حالات سره مخ کې وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري بیکاره دي کار نهسته بس وروره وړم هم جکړه په دې باندې باید چې بيخي په وړو باندې ټکس وانه اخیستل شي او تجار هم باید چې دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاط کومه کې له خور او خلک د سبا او د بیگان لري بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت د ناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړې دا را په جوړ شي او دا کوپراتیک سناره ته له سالې پورې بعد دا په شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نشي کې دا اساس خراب لار دی. نو کومه له سمه شرطه یا د سترګا کوم د امنیت خبره چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وسلام ازادي راځي هلمند.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د ایس ایم ایس سونو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی خو له بده مرغه تخنیکي ستونزه لرو. نو ستاسو یې سمسونه نشول بسره هڅه به موداوي چې په بل خبرونه کې ل تاسو سره د ستاسو راستولې سمسونه د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو او ویل ولو ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو د اوتومات ټلیفون له لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000 8 0 0 داخلي شمیره ده.